شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. پرونه خبرونه کې مو وړاندې افغانستان ته د ګرجستان د دفاع وزیر له سفر خبرو چې یو ورځ وروسته تر دې دغه سفر کوي چې په هلمند کې و ګرجي پوځیان ووژل شول. ګرجستان د نټو له چوکاټه بهر هغه هیواد دی چې تر بل هر یوه ډېر عسکر په افغانستان کې لري. خو مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. جانقا الکوزای اوروي.
د نورستان وانټ وایګل ولسوالی د افغان حکومت په واک کې شو. په میدان وردګ ولایت کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د هند پوځ وایي د دوی یو افسر نن په کشمیر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې وژل شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالی له دونیمو کلونو وروسته د افغان حکومت په واک کې شوه. د نورستان د والی ویان ظاهر بهان ازادي راډیو ته ویل، د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې افغان ملي پولیسو او ملي پوځ ځواکونو په خپلو تصفیوي عملیاتو کې وسلوال مخالفان له دې ولسوالۍ څخه وشړل او ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان ځواکونو په واک کې شوه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په 15 ناامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نیملیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د یادو ولایتونو د وایګل، دیشو، باغران، ناوی او کاکړ په ولسوالیو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی و، خو اوس پریکړه شوې چې د نیملیکنې تر پیل مخکې به دا سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاک شي. د بلخ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې په دې ولسوالیو کې امنیت ټینګ شي، دوی حاضر دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. په میدان وردګ ولایت کې د افغان پولیسو او د امریکا د خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عملیات په جلریز ولسوالۍ کې شوي او چارواکي وایي یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګ ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل،
اته وسلوال طالبان دی جلریز ولسوالۍ په کل خمار سیمه کې دی یوې برید پتره سوجر شوی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه شوې او د نن سهار تر 2 بجو پورې دوام وکړ. د ګرجستان دفاع وزیر عراقلی الاسانیا نن د خپلو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. پرون وطن ګرجي عسکر په هلمند ولایت کې د یوې سترې چاودنې له امله وژل شوي ول. الاسانیا په بروکسل کې خپل سفر رالنډ کړ او د هلمند ولایت په چاودنه کې د خپلو ټپي شوو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. طالبانو د جهاد غږ په نامه ویبپاڼه کې د حملې مسؤلیت منلی دی. تر اوسه 9 ګرجستاني عسکر په افغانستان کې وژل شوي، خو د پنجشنبې د ورځې حملې تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. ګرجستان چې د ناتو غړی نه دی، په افغانستان کې شاوخوا 1400 عسکر لري. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله خان د ګرجستان دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال هغه ته په افغانستان کې د شپږو ګرجي عسکرو په وژنې خواخوږي څرګنده کړه. په جلال آباد ښار کې د غازو د ډبو درنې چاودنې شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار 5 ستاره هوټل ته مخامخ د غازو په یو شرکت کې د اور لګېدنې له امله د غازو درنې چاودنې وشوي. د ننګرهار د والي وایند احمد ضیا عبدالزی وویل په دې پیښه کې 3 تنه سرسري ټپیان شوي او د یو موټر په ګډون د غازو د ډبو د کورونه په بشپړه توګه سوځېدلې دي. او په کونړ ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو 15 تنه قومندانان وژل شوي. د کونړ ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن سهار په وټاپور ولسوالۍ کې وژل شول. په دې حمله کې د افغاني طالبانو 2 قومندانان ټپیان شوي خو نمونه نه دی په ډاګه شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند پوځ وایي د دوی یو پوځي افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې د اوربند له کرخې اغاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې. د کنټرول کرخه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر اشغال لاندې سیمې سره جلا کوي. د هند د پوځ یو ویاند ویل ډزې د سینګر ښار د جنوب لویدیځ په 130 کیلومتره کې په پونچ سیمه کې شوي. هند په پاکستان تور لګوي چې کشمیري جنګیالیو ته روزنه او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یو محکمه د یو زورواکي سوداګر د زوی په ګډون 2 تنه د قتل په تور چې د خلکو غوسه راپارولې او په اعدام محکوم کړل. د کراچۍ ښار یو محکمه د جمعې په ورځ شاروخ جاتوي چې پلار یې له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره نږدې اړیکې لري او په جرم کې د هغه ملګری سراج تالپور محکوم کړل. په دې 2 تنو تور ده چې په تېر ډسمبر میاشت کې د پولیسو د یو افسر زوی وژلی و. ویل کېږي چې د جاتوي کورنۍ په لومړي سر کې هڅه کړې وه چې د قتل د دوسیې د ثبتېدو مخه ونیسي، خو سترې محکمې د مسلې په اړه د خلکو د سخت غبرګون وروسته د دوسیې د تعقیب او حکم ورکړ. په قتل کې 2 نور مرسته کوونکو ته د عمري بند سزا ورکړ شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال تر پایه په ټولې سوریه کې د مرستو د عملیاتو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو غږ وکړ. ملګرو ملتونو دا غوښتنه نن په جنیوا کې په ستر نړیوال کانفرنس کې وکړه. ملګرو ملتونو په تیر وخت کې اټکل کړی و چې په روان کال کې به د سوریې د بشري مرستو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. تر اوسه د 1.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې ده. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمتری روزګون وایي د امریکا د توغندیو پلان شوی دفاعي سیستم به ونشي کړی چې د روسیې د لرې واټن ویشتنې نوو بلاستیک توغندیو مخه ونیسي. روګوزین د جمعې په ورځ په مسکو کې په یوې وینا کې ویل روسیه به د خپلو وسلو لاښه کولو ته دوام ورکړي تر څو موږ په روسیې باندې د کومې حملې په مقابل کې د خپل آزاد عمل په اړه پوره ډاډمن اوسو. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان نن خبرې پیل کړي. جمهور رئیس باراک اوباما او شی جن پینګ به د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې سره وګوري. د دواړو مشرانو په خبرو کې ممکن د کمپیوټر یا انټرنیټ د امنیت مسله د اجنډا په سر کې وي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر لنډ کړ او وطن ته په داسې حال کې ستون شو چې بحران پکې لا هم دوام لري. په زرونو کسانو د استانبول هوایي ډګر کې اردوغان ته هرکلی ووایه. د ویل په ترکیه کې مظاهرې غیر قانوني سرحد ته رسېدلي او باید سمدستي بندې شي. د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبر.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ګرجستان دفاع وزیر د افغانستان له دفاع وزیر سره د خپل وو وشل شوی پوجانو د پیښې په اړه خبري کړې دي. دغه پوجان پرون په هلمند کې وشل شول. د هلمند امنیت مو په خبرونه کې دغه ولایت د امنیت قمندان لاندې شنی خبرو او چوي بهرني مشکوک ترورستان ډیر شوی.
د سنگین په جنگ کې چې چینایان، عربان، د وزیرستان خلک، پاکستانیان موجود وو او موږ یې په تاسو پر میدان باندې
بلور ته د نورستان چارواکي ورسته لدونی مو کلونو ل طالبانو د وی ولسوالی د نیولو خبر ورکوي.
وانټ وایګل ولسوالی چې دونیم کاله هلته وسوال مخالفین پکې فعالیت درلود افغان امنیتي ځواکونو ته لاس ورغله.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو امنیت ته مهم ل اندیشنو په دې خبرونه کې خبرو.
اگر مرکز امنیت یو خبره ده، دویم دا ده چې آیا خلک تر مرکز پورې رسیږي، آیا د دوی امنیت هم تامین کیږي که یا؟
په روانه خبری مجله کې د ترکیه د پراخو حکومت ضد مظاهرو په ارتباط د دغه هیواد د صدر اعظم څرګندونې هم لرو. د ازادي راډیو په فیسبوک کې مودا پوښتنه کړې ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په امنیت کې امریکا، جرمني، ایتالیا او ترکیه مرسته کوي. تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په روانه خبرونه کې د دې نظر پوښتنې نتایج هم تاسو ته وایو. خو اوس پر راشو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ګرجستان دفاع وزیر په هلمند ولایت کې د ګرجستاني سرتیرو پر اډې له برید وروسته نن افغانستان ته ورسید. و ګرجي پوجان پرون هغه مهال ووژل شول چې برید کوونکو په هلمند کې د دوی د پوجي اډې مخې ته په چاودیدونکو موادو بار ولاری وال وسوله. ټاکل شوی وه د ګرجستان دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن بروکسل ته سفر وکړي، خو دا سفر یې فسخ کړ او افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د ګرجستان دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. د ګرجستان د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې الاسانیا د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدی سره په کتنه کې په هلمند کې د ګرجستاني ځواکونو پر اړه د پرونی خونړۍ حمله او د اوو پوځیانو د وژل کېدو په اړه خبرې وکړي. ایساف د ګرجستاني ځواکونو پر اړه حمله تایید کړي. د ایساف ویان جنرال ګونتر کاتس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې برید کوونکو په هلمند کې د ګرجستان د پوځي اډې مخې ته په چاودیدونکو موادو بار یو لاری والوزوله.
په ژورې خوشنۍ سره تاسو ته خبر درکوم چې پرون د ایساف و ګرجستاني سرتیری په یو موټر بم چاودنې کې ووژل شول. د اوس لپاره تر وخت مخکې ده چې د دې برید په اړه نور جزئیات ورکړو. اوس موږ تحقیقات پیل کړي او وګورو چې نتایج به یې څه وي.
د ګرجستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې واړه وطنه وژل شوی سرتیری د یوې قطې اړوند پوځیان وو او د افغانستان ماموریت ته په 13 اپریل میاشت کې استول شوی وو. د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ایراکلی زینلادزه پرون په تبلیسی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په پرونی حمله کې 9 تنه نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې درې اونۍ مخکې د ګرجستان درې نور سرتیری هم په هلمند ولایت کې په یو ورته چودنه کې وژل شوی وو، خو پرونی حمله په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو لپاره تر ټولو زیاته خونړۍ وه. له دې سره په افغانستان کې د ګرجستان د وژل شویو پوځیانو شمیر 28 ته ورسید. ګرجستان له ناتو بهر په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري چې شمیر یې 1600 ته رسیږي.
په هلمند کې د وو ګرجي پوځانو تر وژلو یو ورځ وروسته د ګرجستان دفاع وزیر کابل ته ولاړ. دغه پوځانو د وژلو مسؤلیت د یو تازه خبر له مخې طالبانو په غاړه اخیستی. د هلمند امنیت قمندان بل لور ته وایي په هلمند کې روانې جګړې ته د سیمې په سطح هیوادونه وسلې او جنګیالي استوي. سمونوال عبدالنبی الهام وویل په سنگین ولسوالي کې پروستۍ جګړې کې چې دوی اونۍ دوام وکړ او وړمه ورځ پای ته ورسېده ګڼ بهرنیان ووژل شول. د دې جګړې د تلفاتو په اړه د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پکې وشپېته مشکوک ترستان وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمندان د څرګندونو جزئیات له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پروپورټ کې.
د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبی الهام دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې جنگونو او چرکی بردونو زور اخیسته دی. امنیه کمانډان وویل د هوا تر ګرمېدو وروسته په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې د وسلوالو څو سترې حملې شنډې کړې دي او درنه مرګ ژوبلې هم ورتاړولې ده. الهام له دې جملې د سنگین ولسوالۍ څوارلس ورځنۍ جګړه یاد کړې چې د سیمې په سطح هیوادونو ورته هم جنګیالي او هم وسلې استولې.
موږ جنگ داخلي جنگ نه دی د منطقې جنگ تاسی باوری دلی یا با ملی دلی ما پا خونو سترگو لی دلی دی چی در سنگین پا جنگ کی چی چینایان، عربان، در وزرستان خلق، پاکستانیان موجود و او ملی پا تسوتر میدان باید بنان دیتا زر داخلی جنگ نسوید.
ویل کیږي د پاکستان په قبایلي سیمو کې نږدې 9000 مدرسې په دې موخه تړل سوي دي چې کسان افغانستان ته د جنگ او نامنۍ لپاره استول سوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبی الهام د نامنۍ په اړه د خبرې د مسلکي زده کړو څخه د محلي پولیسو د لومړی ډلې د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه وویل پولیس او نور وسلوال پوز پیاوړی سوي دي او خلک ورسره په کلو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې مرسته کوي. په لشکرګاه کې د پولیسو د تعلیمي مرکز څخه په لومړی ځل د محلی پولیسو یو نه او یا کسیز ډله هم فارغ شوه. محلی پولیس وایي درنو وسلو ته اړتیا لري او په پرله پسې ډول دي ورته د روزنې زمینه هم برابره سي.
الله درسونه دي، د ماینونو درسونه دي، او کوم درسونه چې هلته موږ خپل معنا قانون اول باید پر ځان تطبیق او بیا پر ملکي خلکو باندې دا اوس سره موږ باید داسې رویه وکړو چې هغه زموږ خوشحاله اوسي، زموږ همکار اوسي.
دې تعلیم مرکز کې ما ډېر شانس درکړی ځکه چې زه په قانون مخکې نه پوهېدم، اوس ان شاء الله په قانون پوهېږم، په نظام پوهېږم.
دغه محلي پولیسو ته د قانون د تطبیق تر څنګ د بشر د حقوقو او جنگي تاکتیکونو په برخه کې یو میاشت پرله پسې زده کړې ورکول شوې دي. په هلمند کې د هوا د ګرمېدو سره جوخت په هر ورځ کې د وسلوالو بریدونو راپورونه ترلاسه کیږي، خو چارواکي وایي هلمند ته د جنگ په موخه تازه راغلي وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او په وسلوالو بریدونو کې درنه مرګ ژوبله هم ور اوړي.
او راپورټ کې مو د هلمند د امنیت قمندان څرګندونې واورېدې چې وی ویل بهرني مشکوک ترستان په هلمند کې د حواله تولیدو سره ډیر شوي دي. د افغانستان له جنوبه ختیځ ته مخه کوو او هلته هم د امنیت په ارتباط یو مطلب. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت وانټ وایګل ولسوالي له دوه نیمو کلونو وروسته نن بیرته افغان ځواکونه ونیوله. د هغه ولسوالي ده چې د کورنیو چارو وزارت د هغې امنیت ته مخکې اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې شاید دغلته د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. لږ وروسته په خپرونه کې دغه اندېښنه در سره شریکوو چې د کورنیو چارو وزارت یې څلورو نورو سیمو ته هم لري. خو زموږ همکار اسدالله الدین د نورستان د والي لویان ظاهر بهاند سره مرکه کړې او په سر کې د وانټ وایګل ولسوالي د بیرته نیولو په اړه معلومات ترې غوښتي.
د وانټ وایګل ولسوالۍ چې دوه نیم کاله هلته وسلوال مخالفین پکې فعالیت درلود، له دوه ورځني تصفیوي عملیاتو نه وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغله. دا یوه ډېره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي.
بهان صاحب، په دې عملیاتو کې چا برخه درلوده؟ امنیتي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه او که بهرني قواوې هم ورسره وي؟
دې کې تنها او تنها افغان امنیتي ځواکونه ونډه درلوده، بهرني ځواکونه هیڅ راز ونډه نه درلوده.
د تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ په دې عملیاتو کې څومره تلفات اوختي تاسو لور ته یا د امنیتي ځواکونو لور ته وسلوالو مخالفینو ته؟
خوشبختانه د افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده اوخته او وسلوالو مخالفینو ته په دقیق توګه نسم ویلی، نو ویلی سم چې مرګ ژوبله ورته اوخته ده. بلې،
بهان صاحب، څه علت و چې دوه نیم کاله دغه ولسوالۍ د وانټ وایګل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه او افغان ځواکونه نه وتوانېدلي چې دا ولسوالۍ ترلاسه کړي؟
دلته په وانټ وایګل ولسوالۍ کې یا په کامدېش ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ دي، په دې ولسوالۍ کې څنګه بهاني طالبان هم تفعالیت کوي، یو ځل افغاني طالبان سره یو دا وجه ده، بل وجه ده چې دوه نیم کاله کې څوک دومره په غم کې نه و، کومک نه و له مرکز نه.
بله بهان صاحب، اکثریت چې داسې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوي دي، بیرته وسلوال مخالفین توانېدل چې په دوه درې ورځو کې هغه ولسوالۍ ونیسي، اوس څومره تاسو ډاډه یې چې دغه ولسوالۍ به بیا د وسلوالو مخالفینو لاس ته نه لویږي؟
زه باید تاسو ته په ډاګه ووایم چې دا وره داسې نه کېږي چې تسلا اردو به تر یو څه مودې د وانټ وایګل ولسوالۍ کې به میشت وي، ملي پولیس به پوستي جوړوي، او دا پلان شته تر هغو چې بیا وسلوالو طالبانو ولکې ته ونه لویږي دا ولسوالۍ.
د نورستان د والی ویاند ظاهر بهاند وویل وانټ وایګل ولسوالۍ نن افغان ځواکونو له مخالفو وسلوالو بیرته ونیوله. د دغه ولسوالۍ د امنیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خپل اندیښنه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مخکې شریکه کړې وه. د دې اندیښنې په ارتباط په یوې خبرتیا پسې اورېدلی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په امنیت کې امریکا، جرمني، ایټالیا او ترکیه مرسته کوي، آیا یوازې دغه څلور هیوادونه به امنیت ټینګ کړي؟ بل نظر، تر ډیرو هیوادونو لږ بهتر دي؟ او دریم نظر، دغه هیوادونه څه نشي کولی؟ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو کوم اوریدونکو په دغه نظر پوښتنه کې نظر له موږ سره شریک کړی دی، تقریبا 80% دا نظر تایید کړی دی چې تر ډیرو هیوادو لږ بهتر دي، او په دې پسې بیا تقریبا 40% دا نظر تایید کړی دی چې دغه هیوادونه څه نشي کولی، او باقي مانده فیصدي د دې نظر پلوي کوي چې یوازې دغه څلور هیوادونه به امنیت ټینګ کړي. اوس ورته د کورنیو چارو د وزارت اندیښنې ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ومنله چې د هیواد په 15 ولسوالیو کې د روانو ناامنیو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل په دغو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه زیات دي، او ممکن د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه مکتوب د دې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلی تر څو د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو نوملیکنې ته په خپلو پلانونو غور وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دوی د نورستان د وایګل، د غزنی د ناوې، د زابل د کاکړو او د هلمند د دیشو او بغران ولسوالیو د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړې دي. ښاغلی صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته له تېرې ورځې راهیسې څه پیل کړي تر څو د نوملیکنې بهیر پکې په سمه توګه ترسره شي.
له پرون راهیسې مو د وایګل ولسوالۍ د تصفیه چارې پیل کړي. موږ هڅه کوو چې په لنډه موده کې د دغو سیمو امنیتي ګواښونه یو څه راکم کړو، خو د دې ترڅنګ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره هم کار کوو تر څو هغوی په دې ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر عملي کړي.
د هیواد د 15 ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی د اسد په 15 نیټه د ولسوالیو په کچه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ټولو ولایتونو په مراکزو کې د نوملیکنې چارې پیل کړې، او د چارواکو په خبره دغه بهیر تر اوسه په ښه توګه پر مخ روان دی. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې څه باندې 20,000 کسانو د رای ورکونې نوي کارتونه اخیستي، او شاوخوا 15,000 مېرمنې هم پکې شامل دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي تر څو چې دوی د یوې ولسوالۍ له امنیت څخه بشپړ ډاډ ترلاسه نه کړي، حاضر نه دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه خلاص کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل له امنیتي ارګانونو غواړي چې د نوملیکنې د بهیر د بریالیتوب لپاره د ټولو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي تر څو دوی وکولی شي هغو سیمو ته مواد او کارکوونکي ولیږي.
د ټاکنو له مخته امنیتي ارګانونه په دغه ولسوالۍ کې یا په نورو مناطقو کې چې دوی اوس ستونزه ګوري او دوی امنیت تامین کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضر ده چې هغو ولسوالۍ کې هم ثبتي نام وکړي، هم ټاکنې ترسره کړي. امنیتي ارګانونه باید دغه موضوع باندې جدي کار وکړي.
که څه هم د هیواد په کچه تر اوسه د 15 ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې ښودل شوي، خو کارپوهان وایي که چیرې د نوملیکنې بهیر ولسوالیو ته وغځیږي ممکن دغه ستونزه په ډیرو سیمو کې راپورته شي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن د ناامنیو له امله دغه انتخابات د فساد ښکار شي.
پا په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د 15 ولسوالیو وانټ وایګل، ناوه، کاکړ، دیشو او باغران د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکې کړې دي. مخکې مو په خبرونه کې د وانټ وایګل د بیرته نیولو خبر درلود. په هلمند کې مو هم د تازه بیا امنیو د پیښو په ارتباط رپورټونه خپاره کړل او نن په میدان ورده کې هم په بمباری کې اته طالبان وژل شوي دي. نو د انتخاباتو په ارتباط د کورنیو چارو د وزارت اندېښنه یوازې پنځو ولسوالیو ته پر ځای اندېښنه ده. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر نادر نادری څخه وپوښتله. هغه وویل
د افغانستان امنیتي چارواکي د دې مسؤلیت لري چې دوی دقیقه او موثق معلومات د امنیتي مسایلو په اړه خلکو ته ورکړي، ناراض د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته ورکړي. دا اوس مهال کې داسې وړاندیز کېدی نه شي چې په څومره ولسوالیو کې د لیکونو په ترڅ کې امنیتي ستونزې رامخته شي، خو اندېښنې شته. تجارب په تېرو انتخاباتو کې همدارسته لیکونو کې دا ښایي چې هغه مهال چې دغه مراکز په ولسوالیو کې خپل کار پیل کړي، هغه وخت بیا د حکومت مسلم مخالفین د خپل عملیاتونه پیل کوي او ګواښونه ورته کوي.
نادری صاحب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د 15 ولسوالیو امنیت ته دوی اندېښنه لري او دغه مسله یې له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څنګه ډاډه دی چې په نورو ولسوالیو کې به امنیت تامین وي؟
خبرې چې موږ ورسره کړې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره، دوی د منځه د دې څخه نشي کېږي چې دوی امنیتی چارواکو سره خپل پلان مخکې د مخکې نه شریک کړی وو. نو تر اوسه پورې په عمومي توګه په ولایاتو په کچه کې، د ولایت په مراکزو په کچه کې دغه پروسه روانه ده. کوم خاص امنیتي ستونزې د موږ د ناظرینو لخوا او مشاهدینو لخوا تر اوسه پورې گزارش شوې نه ده.
نادری صاحب، دغه نن په میدان وردک کې جګړه شوې ده. د سنگین دی ولسوالی له دوی ونی مخکې چې وړ موره جګړه پای ته رسیدلې د جګړې رپورت مو درلود، او همدارس نور بیا نه هم شته په افغانستان کې. حتی لوی لارې خوندینه دي، له کابل تر قندهار پورې، له کابل تر تورخمه پورې، له کابل تر شیرخان بندر پورې. نو څنګه فکر نه کوي چې یو حقيقي رپورت باید د امنیت په برخه کې وړاندې شي؟
یو دا چې په لوی لارو کې نه امنیت، یو دا چې عملیات ترسره کیږي په سنگین کې یا په نورو مناطقو کې، هغه خو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه نه امنیت موجود دي. یو دا چې هغه امکانات او پلانونه برابر کیږي چې دغه پلانونه پر بنسټ امن ځایو کې دا مراکز پرانستل کیږي. اگر مرکز امنیت یو خبره ده، دویم دا ده چې هغه خلک تر مرکز پورې رسیږي، آیا د دوی امنیت هم تامین کیږي که یا؟ دا ډیر اساسي مسأله ده چې خلک باید د امنیت احساس ولري چې هلته ځي.
نادر نادری، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر، مننه چې له موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د خوست ولایت د لکنو په سیمه کې د یو پل ته جوړېدو کار پیل شو. دا پل د نړیوال بانک په مرسته جوړ شي. چارواکي هیله مندي چې څه باندې یو کال وروسته چې د دې پل کارونه بشپړ شي، د خلکو ستونزه به هواره شي، ځکه چې د باران په وخت د دې پل له لارې دوی د خوست مرکز ته نشي تلای. نجیب الله الوخیل له خوسته د دې پل د جوړېدو د پروژې د پرانیستلو رپورت لري، چې پکې د دې پل د اهمیت په اړه د قومي مشرانو څرګندونې هم په خپل رپورت کې راخیستي.
هغه مراسم چې د نوموړي پل د کار د جوړولو په موخه تیر ورځ د لکنو د زاکو خیلو په سیمه کې جوړ شوی ول. ګډونوالو ته خوست والی عبدالجبار نیمی ویل چې د یاد لوی پل په جوړولو سره به د خلکو پراخې ټولنیزې ستونزې غوڅې شي او د یاد سیمې د خلکو په اقتصادي، روغتیایي او خونیز بهیر کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي. خاغری نیمی زیاته کړه چې یاد پل 140 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري.
ټولو ته به کارونه اسانه کړي، په خاصه توګه هغه څوک چې مریضان وي، هغه څوک چې تکلیفونه لري، او د خوند لپاره د دې پل د جوړېدو نه وروسته ډېر زیات سهولت. د دې پل باندې کوم لګښت راځي؟ هغه ارقام چې ما سره دي، 45 میلیونه افغانۍ. په 15 میاشتو کې به دا پل تکمیل کیږي ان شاء الله. 8 متره بر خو توقع مم دا چې د فایده می محترم رئیس او ورسره نور همکارانی د همدې د پل د تعمیر کار څارنه په شدت دقت سره وکړي.
د فواید امیر رئیس انجنیر مامور شاه په خپل خبرو کې لیدې کبل چې خوست موسمي بارانونه لري، نو تر سړکونو یې پلونه مهمه بلله. وی ویل چې اړوند وزارت ورته د دریو پلونو د جوړولو لپاره بودیجه ورکړې ده.
تقریباً 1300 کال کې یو ملي ستراتیژیک پلان جوړ کړی. په دې ملي ستراتیژیک پلان کې مونږ د سړکونو نه مخکې مونږ لوی پلونه مونږ خپل پیشنهادونه د درې پلونو چې هغه تیرچي وعده کړې وه چې درې پلونه مونږ جوړو مونږ خپل وزارت ته پیشنهاد وکړو چې په هغې کې یو د فرم باغ پل کې و یو د زکوخیلو پل کې و یو د متون د ګلزاره کار پل و.
ځایي قومي مشر خان عبدالقیوم خان د زکوخیلو پل د کار د پیلېدنې په مراسمو کې وویل چې د دې خوړ او سیلاب آخوا خلک له ټولنیزو خدمتونو بې برخې دي، نو له دې کبله دا پل خلکو ته د ژوند او مرګ په شان ارزښتمن دی.
دا تنها د لکانو د زکوخیلو په نوم ده، اما دا سړک ان پاکستان ته رسېدله ده. تو سر روزانه روشه چې څومره تجارتي موټر په دنیات دي، بلې مونږ د پوره حیاتي مسله د دا د مونږ د مرګ او د ژوند پروژه ده چې دلته ای خو ته په زرخو کورونه پرته دي، کلینیک نشته، شپخانه نشته، لسان نشته، بل نشته.
قومي مشر سخی جان سرحدي وای دا د ګڼو قومونو او خلکو ګډ پول دی او له کلونو قانون را پدې خو خلک د دې پروژې د کار پیل ته سترګي پول اړول.
ډېر خلک پول ذکر خېلو دي، کوټای دي، سودا کلندر قدم دا ډېر خلک ته پروت دي، ډېر کلو کلو عمرونو سترګي پول
د یادونې وړ ده. د خوست د ډیری سیمو لارې او سړکونه په بارانی موسمونو کې د یو څه وخت لپاره بندیږي، چې له کبله یې په بیړنیو حالاتو کې ځینې ناروغان د درملنې له خوارۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا خلک نشي کولی په موقع خپلو ځایونو او کارونو ته ځانونه ورسوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه سر اعظم رجب طیب اردوغان په داسې حال کې د افریقا له سفر خپل هیواد ته راستون شوی چې د ده د استعفا لپاره مظاهرې لا هم دوام لري. اردوغان خپلو ګڼو پلویانو ته چې د ده د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو په وینا کې وویل هیچ چا ته باید اجازه ورنکړل شي چې د قانون پر خلاف عمل وکړي. د همداراز د روانو مظاهرو د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د پراخو مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي علني عکس العمل کې وویل چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړل شي چې د قانون پر ضد عمل وکړي. اردوغان چې د تونس له سفره د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې د خپلو لسګونو زره پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله، د مظاهرو د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه وکړه.
موږ هیچا ته هم د اجازه نو سو ورکولې. په دې هیواد کې غیر قانوني عمل تر سره او دورانکاری په عمل سره مو شارونه او ملکیتونه ویجاړ کړي او خلکو ته زیان واړوي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس در راپور لمخې لپخوانیو تبصرو داسې تصور کې د چل روانو مظاهرو ورسته اردوغان خای خپل دریز یو څه نرم کړي، خو برعکس د افریقا شمال ته خپل څلور ورځنی سفر ورسته د یو ډیره احساساتي وینا وکړه. اردوغان وویل چې د غیر قانوني کارونو مخه باید سمدستي ونیول شي.
په تیرو لس ورځو کې موږ خپله سړه سینه او سلیم عقل له لاسه نه دی ورکړی. موږ له دې ځایه کورونو ته ځو او هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ د آرامي له منځه ولاړه سي او سلیم عقل او ډیسپلین مو پیکه سي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د اردوغان عکس العمل د طلب پام پرته چې مظاهرې دوام کوي که به ختم شي ډیر قاطع و، او د همدا قاطع لهن ښایي د ده لپاره یوه هڅه وي چې غواړي کمزوری ښکاره نه شي او په انتخاباتو کې د دریم ځل بریا لپاره د ده د همدې هڅو بنسټ وي. د اردوغان پلویان چې په هوایي ډګر کې د هرکلي لپاره راټول شوي وو په خپلو شعارونو کې ویل د هغو کسانو لاسونه باید مات شي چې پر پولیسو یې لاس اوچت کړی. خود حکومت ضد مظاهرو یو ګډونوال هزار بیرک بویکتورجا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اردوغان پر رښتینولۍ او صداقت باور نشي کولای. اژانس په استانبول کې د چاپیدونکو حریت ورځپاڼې د سیاسي مبصر شکرو کوچک شاهین له قوله لیکي چې وایي د روانو مظاهرو په اړه د اردوغان لهن له دې مخکې نرم و، خو له دې سره سره حتی د اردوغان پلویان هم د ترکیې له روان سیاسي بحران سره د ده پر چلند انتقادونه کوي. په ترکیه کې روان بحران د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پایل او وروسته بیا نورو ښارونو ته پراخ شو چې حکومت غوښتل په استانبول ښار کې د یو سوپر مارکیټ د جوړولو چارې پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خالق داد ارمانی په راستولې سمس کې لیکلي دي د کندهار شاریان د برېښنا ستونزه لري. احمدی د غزنی لزنه خان لیکلي دي شبوي کناور شریف پر کونړ د تغوندیو د بریدونو مخاوني سي او دغه تغوندی بند کړي. قیوم د لوګر لدا دوخیلو کلیلی کلی دی دلته طالبان زیات شوی دی. عبدالله ننګرهار لیکلی دی افغانان باید تعلیم ته توجه وکړي که دوی غواړي خپل وطن آباد کړي بی تعلیمه بل لار نشته. یو بل اوریدونکو پوښتنه کړې ده د وردګ په ولسوالیو کې به انتخابات وشي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو د انتخاباتو په ارتباط او د امنیت په ارتباط مطالب لرل. له همدې سره دا خبري مجله سر ته رسیږي. سید سمیع عباس لطف.